باشید.
د اتو بجو د خبرونې تر شرغ لاس تر نوه بجو د خبرونې په خبری برخه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
موږ خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري.
نن د مرغومي یا جدي شپږمه ده چې پر دې ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و. یو ځانګړی راپور په دې مناسبت خپرو
چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
پکتیا کې په سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر شوی. په بهرنیو مسایلو کې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو 28 کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبه په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څیړل کیږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ راوروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤولانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي تلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتې پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو 28 کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده د هغو کډوالو له عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځني ختیځ له بې وزلۍ او کورنۍ جګړې څخه د ښه ژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پناه غوښتونکي د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړي کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال 1.5 زر کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 نه د کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. وی پانی زیاته کړی چې د قضایه قوی مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې د لس ورځې به کله پیلیږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان وی پانی لیکلی چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاوو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو لسلو څخه نږدې 1% جوړوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبرلانو ته وویل د ایران لملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامي کړي او پر سعودي عربستان یې د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکی المالکی رسنیو ته هغه ویډیوګانې هم وښودلې چې د ده په وینا د صنعا په هوایي ډګر کې د ایراني او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه شي او حزب الله په کې د ادعا له مخې حوثي یاغیانو ته د بمي حملو او د بي پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه شي. د دغه ویډیوي تصاویرو کاروالی او د مالکی دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دغه ویان وایي له 2015 نه د کال راهیسې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان 430 بالستیک توغندي او په وسلو سمبالې بی پیلوټ الوتکې توغولي او د سعودي عربستان 950 وګړي یې وژلي دي. او په تلوتلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس د دې شته ده چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده. خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې یې ګرځنده روغتیایي ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو دوو افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفي الله ستانکزي په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لرې پرتې کلیوالي سیمه کې د یونیسف په ګرځنده مرستندوی صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف لګرزندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلی. هغه وای
موږ له خپل یو ډیر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومانو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایی د یونیسف له سیاره ګرځندوی صحي ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیې بستې موجودې دي او په اړمنو یې ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي په راتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغیزمنیږي. په خوارځواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي ماریکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې، څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو او په خپله هم عظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیزې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکي و د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
کابل کې د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې ډیر ژر به دغه روختون د کورونا د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخامخ شي چې په نتیجه کې به دوی ونه کولای شي چې په کورونا وایرس اخته کسان تشخیص کړي.
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
دا د سلیم غکدی هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکزو ته ځي او ماسک نه لګي. دې خلکو کې زه یې چې ماسک لګوم او باید همراهي وکړي سره چې ماسک ډېر ښه شی دی او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنی برادزی آزادی راډیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. که چیرته موږ دغه کمبود سره مخ شو تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نشو کولای چې د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه تشخیص کړو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي راډیو یو تا ویلی بو چې د کورونا ویروس نو نستازه پیخی ثبت کردی. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښت ده وروسته څرګنده شوه چې د نونس تنو کرونا مثبته ده. د نوموړي په خبره له نونس پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوی ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 105,318 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 2,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وزب اسدالله لودین را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 لک ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغې ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارزواکۍ د څو اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پایل کې راغلی له افغانستانه په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو. په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 لک ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې ژول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامله ده. ډیری میل د فرانسې خبری اژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 100 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
اوسم د جدي د شپږمې په مناسبت ځنګړی راپور. طالبان د جدي شپږمې په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره تور یادوي. بلخو ځینې پخوانی جهادي څیرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړو پیلامه بولی. سیاسي شنن کې بیا افغانستان ته د شوروي ځواکونو دراتک عوامل بیلابل یادوي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل لورځي سره برابر ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
چتیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابر ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه وو ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیتها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوزر دریس و پنجوسم کال د ساور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدي د شپږم نیټه مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخله مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او زپلو په موقع کې قرار نیسي او لبل پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زمونږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې ترڅنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونو شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا وطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی نو ما غزوانانو بانده شده سره کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی ځواکونو د یرغل لامل شوی.
نو یا ملي جما په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاق دي افغانستان خلکو بي اتفاق دي جګړې دي چې تل په وخت کې وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي
خاغلی سحر د ورته په خو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي د جدي شپږمه هغه ورځ د چیل ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړی دي یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي محمد الله وایي هغه مهال ته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو اوس چې له هغه مهاله 2 کاله اوښتې د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی
روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکې هم نه پوهېدم زمونږ کور کې ټکټک وشو او پلار مې ووتو هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم د دولت کارمند و
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند د بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم په کور کې مور مې د الله وبخې هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي ځکه په کور کې کشرۍ زه وم مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاده نه وځي
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نېټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیو یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نېټه بشپړ شو جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پرېښود نو ترخه موسکای په شونډو راغله هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي
او سم یو بهرنی مسئله د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بیلابیلو انتخابونو غور وکړي مسکو پر ناټو ژغ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سپی الله ستانکزینه
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکیچ زیات شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بیلابیلو انتخابونو غور کوي موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځښت ته دوام ورکړي موسکو به مناسب ګام پورته کړي د روسیې د ولسمشر خبرې یکشنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خپرېدې هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توضیحات ورکړي وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې ده ته ورکوي امریکایي چارواکو که څه هم ظاهراً ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12 د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او داسې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت
وخت له نظر وضاحت ته اړتیا لري. دا به په دوه نیمو کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیا تورنوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیان د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 1,500 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 100,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د سنیدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنشیر غنو اوسیدونکو تر بیگانه وخت د وځوان د وجل کې دوه په خبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعاګانو د یوه جماعت ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په گزارونو چپیان سول. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. په پکتیا کې له 300 زیاتو بیوزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره سوې ده. په دې پروګرام کې هغو نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کېږي چې د کورونیو اقتصادي کمزوري دی. نور حل په یو راپور کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سوا دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن شي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسلوایی په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه په دشه کوي پراتن کې د هیله چې دار کم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسوس هم داخله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیکي زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته عمومي ریاضي وای، عمومي پیزي او انګلیش راته وای، لیک او لوست د املا ده. موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یا نیمو لیک ښه دي. هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وای.
بلدور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوسمهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2,500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه وو چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی وو.
ستاسو له پیغامونو
دغه بشری مرستې د راستون کو تمیلون کو تمي او درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه اوسکی خو نه لري.
چوریان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مگر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدلی دی. نور بس هغه نور پاتې دي. هېڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي.
دغه موږ مهاجر دلته پراته یو د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ ږغ څوک نه اوري. دغه چې بیا ماشي وبېښو بیا به د پاتې یو یخته په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درې میاشتې سره، نو دغه زموږ ږغ دی د لوی مقامو پورې ورسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغانستان نن د کرکټ د 19 کلونو آسیایي جام مسابقو کې خپل دریمه لوبه له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه د افغان لوبډلې لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. نور حال په دې راپور کې.
افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریمه برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې لدی سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دېشته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړنۍ لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په دوه وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته یې بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په دوه بریاو سره لومړی، هند په یوې ماتې ویوې بریا سره دویم، افغانستان په یوې ماتې ویوې بریا سره دریم او عربي متحده امارات په دوه ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبو ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل، امیدواري همدا ده چې تر ډېره پورې دوی چې 13 ساله کې ښه زلیدلې دي، نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلې سي. ویل چې هندوستان هم 13 سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بی ګروپ کې به تر اوسه بنگلاديش دوه لوبه په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روان ډسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په دوو ګروپونو کې سره لوبیږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو او د رکوسو عزیزانو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. خوشاله يم چې ستاسو د دغه خبرونې وخت را رسیدلی او زه تای روشان ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې په هر خبرونه کې ستاسو هر څومره زیات پیغامونه خبرو کړو او ستاسو څخه هم تل دا هیله کوو چې کوشش وکړئ خپل پیغامونه هر څه لنډ او په بشپړه توګه موږ ته راولېږي. زموږ یو شمېر ګران اوریدونکي داسې فکر کوي چې د پیغام ثبتولو د ماشین شاته ښایي کوم څوک ناست وي او د دوی سره به خبرې وکړي، خو زموږ اکثره اوریدونکي په دې پوهیږي چې دغه صرف یو ماشین دی او ستاسې غږونه ثبتوي او وروسته بیا موږ دغه ثبت شوي پیغامونه رااخلو او خپروي. یعنی چې د دغه ماشین څنګ ته څوک نسته چې ستاسو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دا هڅه کوي چې د ماشین سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي
ساوریا 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 ساوریا
نو ګرانو اوریدونکو بیا هم ستاسو پاملرنه دې تر اړوم چې دغه ماشين یوازې ستاسو پیغام ثبتوي او څوک ستاسو سره خبرې نه کوي، نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ دران ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
سلامونه اونې کې هلی روشان سے تا ته وسوک چاو ای سلام شاریه پینځه غوټول ته کوم ز پر هیڅ پسرلایم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګه دی په جواب باندې او سره وختان د شنی سترګې دی او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کڅوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دی مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې دغه نوار کمپلاس کی زما شمیرې د موبایل دا دی 01 22 55 99 0. شمیره بیا وایم 01 22 55 99 0. روشن شمیره هم درته وایم 01 9 3 3 0 0 0. یعنی 09 3 3 0 0. او دغه پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان سه بو تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خبروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلا بدر درنا کہ درمن ارد میں کوستین سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک مرغ اختر احمد خادم دے ہجمن دولہ تا واشیر ول سوالی او دا کرے تک تسن انتخاب مر تسن کہ اوقات دا وقت پنامہ تقریبا دا شل دے شکل کی چے وسیر نو کہ ہر منن مسلمان رو نو زما سے پتر شمیرہ بنی علی کو نس زما دا چن شمیرہ دا 0 1 0 1 یو تلور 2 8 1 9 چې په نشویرا د بیا باندې پر وسه و یو سره د 2 3 8 9 نو دا ډیر وخت هیڅ پدغه سم کې دی وسیج اصل کې دی وای زه د یرات ولې د شنداو له سولې د خار د کلی مته کې نه ست د اوس په نامه باندې دی شمیرا د بیا باندې تر 0 1 0 1 یو تلور 2 8 1 9 والسلام بیا د دې د ټول قدمونو ارزښت سلامونه. بلی السلام علیکم بخبرې ساته
هواجم د کندهار ولایت څخه زادی راځي ټول امکانات ورته سلامونه کوم ته جهله جوړ را خوش خوشاله بي ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې درس کال دی چې سره ژوند یې دی نو دی عزیز لشکر ګاز د کډار تر غلي دي کچېړي کلیواز ما ځغاو نه څو خوش دي ګوز ما ته په دغه ټکو کې شي راړي کو دي سي سپر و سپر پیزه 2 یو د پیزه و 2 شمیره زل ګاز سپر اړیا د پیزوس 2 د پیزه سوا 2 اړیا.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول درنو ورځو سلام علیکم چې لرونه کوم ته هیله مې چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د خندارې ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا د یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورڅ سو یم چې نن سره دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی ما نوم لري ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خبر شمه راوته اعلان کما چې تر بیا ا ته درڅو واته چې اته ویش چې پښه ته یې سپر و سپر اته د لوړ سلور سلور د دوا د اته د دغه شش پټ پټه د نصف تمات وینسي ازادي رادیو د خپل روان.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په حق لې معلومات راکوه او اوس په هم راسو هغه پیغامونه به په ګر سره وورو چې ستاسي د ورکو شویو دوستانو خپلوانو په اړه کې دي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول خوګو منوالو خاص زنګړي سلامونه درته کوم په دې هله ټول خواګره تر کروغه د صحت جامع مو پرتن وی سرتاج ننګرهارې در سر ګډنواله مال ننګرهار ولایت نه ما دا چې له سمود مخ کې پکت یو دمشق یو لسر ذکیږي چې د سمولا په نوم باندې ورکوټه مشمله ننګرهار ولایت نه او بیا د کامیول سوالینا نادر کشوی دی په تنې ثوري جامې دی او په پوی یا چپړی پټانم نشته دی که هر چاته معلومات وینو د زړه همدردی او د ورورولې سره په دغه دوش مارو باندې اډیټو سی شماری دی 0 9 0 0 0 9 0 1 0 0. بل شماره ورته اتصالات وای ما 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ اتصالات شماره ورته وایم
السلام علیکم دے آزادی ریڈیو ٹولو گلابونو ورزونکو سلامونه او مینا وړاندې کوم همدغه وخت په خیر او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وایم. ازو اکثر خوستایم د ګلابونو خاص ولایت سیاد ورکشو ځنه پروگرام ته دغه پیغام ست کومه. زما یو ورکشو دوست دی په نوم دی حبیب دفلار نوم یې محمد جواد دی. د وخت چې ترکیه هیواد ته قاچاق لاړ شي ورسته تماس یې نیمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولې دی. خو دا څلور کاله کېږي پاک لیل معلومات نشته. که هر چېرته پاک له معلومات یې په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټی این شماره 0 و 2 5 1 8 1 8 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و ازادی ریڈیو ته دا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا سلولیم کال کیلو وکسوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالی د نادی د کلی دی. عمر تقریبا 39 سال دی. نشانیه دا دی په تنه ګردی دی پرنګ ته نمرنګ دی د لاسو او د پښو خپلی چې دی هغه کښنی کی دی او د لاسو ګوتی لند لند ګوتی دی او پر مخ باندې د کالدانی تپ دی. یعنی پر یو د دوه برخو ګانو باندې د کالدانی تپ دی. سسری ورته زیر سي ورته وګوري د کالدانی تپ معلومیږي. د دینی علم د کوون کی دی یعنی طالب دی سبقان وای او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري پر دغه څلور شمیرې دی مصر تماس ونیسي. بیسیم 0 1 0 1 3 2 5 6. سلام 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9. اتصالات 0 1 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادی رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري.
زموږ یو اوریدونکی په دری ژبه موږ ته یو پیغام را لېږلی دی او غوښتنه کړې ده چې دغه پیغام ورته خپور کړو. دا پیغام به دا ځل خپور کړو خو موږ د دری ژبې د پیغامونو لپاره ځانګړې خبرونه لرو. نو په راتلونکي کې دې زموږ ګران اوریدونکي خپل د دری ژبې پیغامونه د دری ژبې په سیستم کې ثبت کړي. مننه.
سلام علیکم عزیز محترم. از ولایت سریپول میشوم. ولسوالی سنچارک قره فرشقان. یک گمشده دارم نامش الالدین است. سندش 16 ساله است. 1.5 سال می شود. خبرش نداریم، احوالش نداریم، گم است، نادرک. شماره تلفن 0704198265. این شماره تلفن من است. پدرش محمد اسکر نام دارد. ولایت من سریپول، ولسوالی سنچارک، منطقه فرشقان، الالدین نام داره. 1.5 سال می شود. گم است. از خود فرشقان گم شده. از شهر سنچارک.
السلام علیکم در ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او وخت په خیر. زه جاوید افغانم، موږ یو ورک دوست چې د شرافالدین فرامه د شاوخوا دولس ورځې کېږي چې نظر اخلیار مسلمان ورور ته که درک کړي. د شرافالدین فرامه د سردار زوی دي او د هلمند ولایت ورجي ولسوالۍ د قاسم بازار سیمې نظر اخلي. زما سره د ټلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي د اسلامي همدردۍ له مخې. صفر اویا اتیا اته شپېته دس څلوېښت پنځه. شمېره یې زر بیا وم: صفر اووه صفر اته صفر شپږ اته څلور نه پنځه. خدای پامان.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورک شوی ده، محمدجان نومېږي، په علاقو مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. لږ اعصابونه کمزوری ده. صفر درې سوه پنځه څلوېښت یو سوه یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي. دویم نمبر مې ده صفر درې سوه درې دېرش شپږ اویا پنځه اته نه سوه نهه دېرش. دا پلار به مې وغږېږي. ها بچی ورک دی، نوم یې محمدجان، خو په کوم مشهور ده. تقریبا شپږ کاله وروسته ورک دی. هر چا ته په دې چا سره وي او چا لیدلی وي بله په دې نمبر دې پته ولګېږي. پلار مور ډېر غمجن دی، ډېر خفه دی.
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اردن ته قدرمنو هیوادوالو څنګه زګله 6.5 افم پر صفاوري ټو ته ځنګل سلام علیکم. لیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه ده چې ار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مهرباني زنګ و هیو د زرولی کورنۍ وای چې چاته زوی رو رامت و سپاره پینزه زره ڈالر جایزه هم تحفه که ورکوی سب. اما داره که شمیره ده دره شمیره تای سوای ما تا ده پده غبانی زنگوی اوار چاته که درس و پخه پتلری ما تا ده زنگوی. اما داره که شمیره ده صفر افصاد افصاد یازده پینزه پینزه. بلا شمیره می ده این که این سپر شپه گویا دو سال و ایک نهش پیتا پینزه سو آتا پانزوست. بلا شمیره سپر رو دو نوی و سو سالور پانزوست یا سلو پینزه تلو ایخ. من نکم زوانده دوی ازادي راډیو مشرتابونه ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه. ځان دې دوی خو وخت خدای په امان او د خبرونو خنسم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نه په دې هلې هم شریک وي او جوړ به زما یو ورته نن یې عبد المجید اکاوی د 15 کال او عمر دې د تزور کار کې شي ورکته د هلمند ولایت سن دلیل ټول سوالې دی. نو که چېرې زما ږغ خپل دی نو باید چې دی راشي ډېرمن ته پسې سرګردان. السلام
السلام علیکم ورورکه، تا ته د برنامې ټول مینهوال ته خوشاله افغان مې د ننګرهار ولایت نیما ورورکه پیغام سب کوم. دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورک شوی دی. کارته ته په دکل معلومات ما سره د اسلامي مرضی په وجه په دغه شمیرو اړي کوي. سي اتصالات شماره مې دا صفر اتاویا ب اتاویا ب اتویش ب نخ سوا او واویا. اریبا شماره مې د صفر واویا شپږ نوي شپېته شپږ سوا او دېرش. اتصالات شماره بیا وایم: صفر اووه اته اووه اته دوه اته نه اووه اووه. اریبا شماره مې د صفر اووه اووه نه شپږ شپږ صفر شپږ درې اووه. په دې ورځ ما پیغام نشر کوي. خدای په امان.
السلام علیکم، کیفیلیا و احترامات ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور ورکتی د هغه وخت څخه دره کړی مشتری پک نو چې د طالبانو له تیره دوره د محمد عمر اخوند دوره دوران یو دوه په حال کې ولا نو بیا د مشتری را دي طاقت سره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی. نو دا عکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو دا مست په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر غوړم او ممکن و څارل په لاس را نه لی. نو زه به نشانې تکرار کوم. دا بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کډی په ډیر لمبر بیا ځنګ و زه خپل لمبر تکرار کوم. نو په عمر درڅه یو څه لوڅ لیست کلو نو عمر لري نو دغه حساب وای کار نه کیل په دغه کې سره لیکلو چې اساسي سیستم کار نه کی. نو دغه په راستو ورځ کې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته په توګه پر مابین باندې څه تر دا سربېره
مابین باندې یو څنۍ دښته او د بریټو په مابین کې د پزې شدت ته بیا د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه دیش لري د ښتانې یو طرف بل طرف ته د شوی لیکه پوس چمال نیږي. نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکې سپراویا چنزوس ولس نسل وایا و سلام پر خدای انصارم. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو د ورکشاپ ځان ټول پروګرام ته کوم. زه جام پر یادی د زمن ولادت ته وسیدم کی زمن ولادت پیغام پر زده ما زمر یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانی سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوی دی. هر مسلمان روته کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځغوري زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیره د 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 3 1 5 9 8 بیا پاکی 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم. آزادی و کارکونکو ته سلام ویم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشت کېږي چې زموږ سره ندرکه دی کې څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووي 0 2 0 2 8 5 0 8 2 5 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووي.
سلام او مینې احترامات د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو. باور یم هیڅ خوښ ولایم دغه درې کال کېږي نصرالدین چورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورکښه وایي کوم چاته پاک معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسه 0 1 5 4 6 5 او روشن شماره 0 9 0 9 5 9 5 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 د شمارو تکرار د ام ټي ان 0 1 8 6 6 6 6 او 0 1 10 9 5 9 5 او د روشن شماره ده 0 1 9 9 5 9 5.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت مشاره هلمند ولایت د مرزی ولسوالی څخه د پیغام پیژم. ما پیغام دار از ما روړ محمد شاه په نامه دا وکاله کې کړه کور نه درک سوی دي ټول څنګه ځوان دي زیر سکال او خلګي او هر څوک په محمد شاه سره مرزی معلومات او نو راځي چې څه راځي لرم زما پیغام په وار وار نسل کې څه څه نور مشکل حل شي. راځم رسمي له لور باندې 0 1 5 4 5 9 2 شماره ځل بیا تکراروم 0 1 5 4 5 9 2 نور مخنه سم. السلام علیکم.
سلامونه مې جهلی دا زویره جا او دم کا کار کوم ته زما یو ور دی چې نوم یې دی شمس الله. تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور سره نه درک سوې دی د هلمند ولایت د کچې کول سوالي د زندګو د سیم وسیدونکو یو مټ فعلاً وس په ګریش پنا سره شو سر نو د نصرای سره نه درک سوې دی. بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه مشترک کړي نه د خپل معلومات را کړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمس الله په حق که په ایران کې که د لی په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 5 9 2 8 5 2 2 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 0 5 2 9 5 8 2 2 د ازادي رادیو ته جهان مننه از ما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رخصت تم.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت سوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله. څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري
دغه شمیرې ته چې زنګ ووهي 0 اویا 8 500 اویا 401 دوهمه شپاره 0 اویا 8 100 درڅلوېشت 202 500 شمیره یو ځل بیا 0 اویا 8 500 اویا 401 دوهمه شپاره 0 اویا 8 اویا 400 درڅلوېشت 202 500 وسلام.
گرانو دوستانو د نن ورځې پروگرام د همدې ورسته پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هرو مرو درته خپرو. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو د حضور څخه اجازه غواړم. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مخته مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 03 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 12 01 05.